داریم. خوش آمدید سالون سیب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې بشری وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، او په دې اړه اندېښنه لري چې دا چې ولې بشری وضعیت په خرابېدو ده، دا به وروسته په راپورونو کې واوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لشتل ژوتنه وشل شوي، او د بریتانیا صدر اعظم د کورونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت غونډې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بلاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاری پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو، او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي، او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي، او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د شوې موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکیل خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې وویل افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملیې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي و په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ په لوی لاره د یو ښخ شوي ماین له کبله شوې. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یوه مېرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وی وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناس دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر دورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مخال ویل چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
په بریتانیا کې 1,909,000 کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. په دغه هیواد کې تر اوسه 6,500 کسان په کورونا مړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیې کې وروستۍ دوه کنسولګری بندي کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړې چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لیرې ختیځ په ویلادی ویستوکا او همدارس د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیفان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بند کړي. لبلی خو د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه غیظ کم اهمیت او بل خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون پر خپل ټویټر پانه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلې هر پېښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي خو په خبرې دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری برید تر شا وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د انتخاباتو کمیسون پټیل چې راتلونکي کال په غزنی کې انتخابات وکړي. د غزنی ځینې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلای کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي. غزنی خلکو پارلمان کې استازي نه لري.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکو څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کې سرکونه ورته پاخه کې.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبريالي د کورنۍ غړي د ملالي مایوند قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات وړي. په کونړ کې څلور وړه برېښنا کوټونه جوړیږي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور وړه بندونه جوړ کړي.
منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډه ته وویل.
ما یودن به دا یودن مسوځي دوی ته د یودن مقور ورلګېدلای دی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ ملګری ملتونه وایي راتلونکي 2020 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي مواد او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2020 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبيعي پیښې زیاتې دونکې بے وزدي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خيي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره او چا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نخوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2020 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نخوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2020 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 13.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځای شوي او لګنو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچان دی خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوازلو لاسنیوی ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملی کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی، ملي دسترخوان پروژه ده. د دې پروژې هدف د بیوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل شوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې، ویلي له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په ځوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلي دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي راتلونکی کال په دې ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات وکړي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسی جرګې لپاره پکې انتخابات نه دي شوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په مونی کې په غزنی کې د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو ټاکنو ته چمتو دي. په غزنی کې له تیرو 11 کالو څخه د ولسی جرګې او له تیرو 2 کالو څخه د ولایتي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې نه دي سوي چې لامل یې جګړې او نامنۍ بلل کېږي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفی وایي دا څوم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی له خلکو سره ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې پر خپلو ژمنو وفا نه کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي، متاسفانه دغه سره پاتې دی او غزنی خلکو هم پارلمان کې استازي نه لري. دا ډېر غټ مشکل دی. سوسو زلمونګ ورسمشر ته هم د پیشنهاد وکړ چې باید چې د غزنی د پارلماني انتخابات ترسره شي او په څنګ کې د شورای ولایتي انتخابات هم. او د مونږ هیله دا ده چې دوی وعده چې کوي تعهد باندې باید چې دوی خلکو سره ودرېږي.
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی غړی نادر خان ګیروال بیا وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو ژمنو وفا وکړي وسم ناوخته نه دی. ازادي راډیو ته وویل موږ د دوی د دغه کار ستاینه کوو.
ولایتي شوراګانو دغه اوسوم کال روان دی، قانوني څلور کاله ده او پارلمان د غزنی تقریبا 1100 کلو وغځیدونو. دا باید مخته له مخکې لاسوی وای که اوسم وسیخه خبره ده، خو د غزنی پاک او د غزنی خلکو پاک باندې ناکی کی یار وخت.
غزنی د مرکز په ګډون 19 ولسوالۍ لري چې له دغه 19 ولسوالیو څخه په ولسي جرګه کې یوازې له دریو ولسوالیو څخه 11 استازي لري. نو د پات نورو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه استازي یوازې د خپلو سیمو ولسوالیو لپاره کار کوي او نورو سیمو ته یې شاک کړی ده.
په جلال آباد کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند کورنۍ وایي د ملالې له وژل کېدو لس ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه معلومات لا ورسره شریک شوي نه دي. ملاله میوند د رواني دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند کورنۍ د ملالې میوند له وژل کېدو لس ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالې میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالې میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای ترڅو نورو خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالی میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنځشنبه په ورځ کله چې ملالی میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته پلاره وه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه، همغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملالی میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملالی میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سروزی تیری شوی دی، لا تر دې دمه د تورونو کسانو پاړه باندې پوره جزئیات نه دی ورکړ شوی او د ننګرهار خبري اعلان او د ملالی میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کیږي د ملالی میوند قاتلین پیدا شي ترڅو خبري اعلان او د ملالی میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژون کې معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د دفی جرینا دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډیر زیات پاتې راغلی دی، ډیر قهرمان او ډیر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
تاریخ مې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت پر ساتلو کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملالی میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د اولس ته ولې سپیناوی نه ورکوي؟ دوی باید د دغه خبریالانو امیدونه پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري. له کونړه روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړي چې په کونړ کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي چې ظرفیت به یې د یو میگاواټ نه نیولې تر 500 میگاواټ پورې نظر دی. اوبو سرعت او اندازې ته د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سهولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ وسیدون کې وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوي، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. او که چیرته د والی سره شوي ژمنې عملي شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پورا او تورتم کورونه به یې رڼا شي. زبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کوم څلورو بندونو ژمنې شوې د کونړ لپاره ښه زیری دی، ځکه دغلته ډېرې زیاتې اوبه دي. د کونړ سیند یو دام داسې مبت کې خوشي د پاکستان ته هېڅ استفاده ترې تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې دغه څلور بندونه چې دي دا رښتیا هم عملي شي او دلته جوړ شي، نه شي چې د مناګي بند تسا شي چې دغه د یو کال پوره کېږي او هماغسې پروت دی، تر اوسه هېڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برق نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یوه ثانیه کې 1000 متر مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانی کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستي.
د کندز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کلبات اوسېدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالیتو او د سړک او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندزه اجمل آریان راپور راستولی.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسېدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړی دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی، ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وای چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
غنو لویدی زورس پانو پر باګرام هوایی اډې د پرونی راکټي حمله په اړه لیکنی خبرې کړې دي. میل او سٹار ان سٹرایپس رسپانو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې بریټ په نتیجه کې مرشوب لنه د پیښه شوه. رسپانو د پروان د والي د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډې لګیدل. د شاهکار په وینا دولس راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې پنځه یې وتغول شول او نور مخکې تر دې چې وبشتل شي د پولیسو له لوري خونسا شول. د پروان د والی وایندی ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه دا اوشته. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب لا اوشته او نه هوایي اډې ته زیان پېښ شوی دی. په ورستي ورځ کې په کابل شهر کې لشتل لشه دوه ځلې له همدې تاکتیکا په استفاده راکټي بریدونه وشول او ملکی وګړو ته مرشوب له واړوله. د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راس لویو شهرونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یو خوله 25 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده. زموږ شخله ازادي رادیو خبرې. په پاکستان کې وی محکمې د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 15 ورځې نوره اوشته کړی ده. وزیر چې د پارلمان غړی هم د مظاهرو په پاراونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوی تورونه رد کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د دسمبر په 19مه د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقيف موده 100 ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښار کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د دسمبر په 14مه پېښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپل علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ایز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15.5 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړی، خو دوی څو ځله لویې مظاهرې او غونډې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم یې د غورځنګ پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
لبلی خوا په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د تلیفون د لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګون خوستوالو دی اولاریون پترس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخکې غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې ویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی راټولول د دوی په دښمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانو یو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
مشرم بیره شویه دو، تر سرم کنده شویه دو، مشمونم یتیمون شویه دی، یم باوجود میجنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلی چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مخکمو د علي وزیر د نیول کېدو په ارتباط په خوست او نور ولایتونو کې د مظاهرو په ارتباط راپورونه درلودل. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم د سر موضوع همدار د پاکستان حکومت د علي وزیر د توقيف موده وغځوله. د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې ویبپاڼه کې دغه راز نور مطالب دي. په جګړه کې د وشل شویو کونړي ځوانانو کورنۍ څه غواړي، بل عنوان دی په غزنی کې د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او ښاروالیو ټاکنو نیټه اعلان شوه. افغانستان غنی د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دی له خلکو سره شریک شي. دا هغه موضوعات چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې تفصیل وستلی شي. اوس 8:30 دی. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دي. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله د طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکیل خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیل زاد تیر ماخستن په څو ټویټونو کې لیکلي، افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بوړمې ورځې برید خندلی او هغه تیریستي عمل بللی دی. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وشل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لوی لاره د یو شخص شوي ماین له کبله شوې ده. د بلې خوا د پکتیا د پولیسو وایان حیات الله نظامی وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی په یو موټر ډزې کړې دي او په هغه کې درې تنه وژلي دي. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدا سره په یو وخت صدر اعظم اعلان کړی دی چې د کریسمس په مناسبت راټولیدنی باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل په لندن شهر او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیه کې وروستۍ دوه کنسولګرۍ بندي کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. او د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری بریټ او دغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې بریټ کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی وو په جالي رسنوي کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلی هر پېښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. زمو شاخ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شتوی پانی پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځنی چپه دول شپژنی ویو په یو شمیر شارونه کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مزامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ. ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړه کړي او زرو مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زئی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایت بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مونه پوښتنه وکړه هغه د قینات وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږي، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې دی جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دی، نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سن اساس تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب جواب سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو پکې جواب کړئ. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
آزادي
رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبلې ډیره مجبور شوی چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه ده چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردی پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه د خبرونه د کډوالۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن ملمه می د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهین مالم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو نه، مننه، تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پښتنه دا چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړي تقریبا ایمار چې کوم دي 30% نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو په دا سالویخ کاله جنگونه بیا دا شل کاله جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کېږي. نو دغه په وجه سره زیات ځوانانو دغه فکر وي او هغه وی چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د وی سروې مطابق 300,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. او بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هوادونو کې چې دوی د مزلي کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاس ور.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ هدا اقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پوری د تبلیغاتي څنګه د ځوانانو چارو د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کې هدا اقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاس راوړنه په دې برخه کې سیدي او ک لاس راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم، پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبری او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دا کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس دا کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره یو خو دغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي، ما مخکم تاسو ته دا خپل موجود ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په ټولنیز په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو. نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وایو چې موږ ناستې ورسره کړی دي، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شد ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ملیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې. ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو
راخلاص شي. شاید بخنه غواړم احساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره هلی اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه اوسي، او یا هم یا لوی اجمنه اوسي چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کو، خو هلی اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځته شي په دې برخه کې لاسته راوړنې سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاید د خبرې او چې بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وایم چې څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي. نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه میستلی دي، او پراتلون کې دغه کافي نه دي. پراتلون کې کوم زموږ ناسته به دوامداري وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکو په دا باندې روانم دي. موږ غواړو پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو چې تر اوسه پورې د کابینه نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش کوو چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي، او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او کا خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنت وکي تر مې گزاري به پکې وکي او بدوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نه بدلون راشي.
زدران صاحب کله تاسو زو پختم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي د دې موینات سره لاس راوړنی څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په سبا نه جوړ کړي سیمینارونه مرته جوړ کړي د اماغه هي برنامه مرته جوړ کړي دي د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي د سپورتس په برخه کې په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا سوړل سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې اماغه هي په مختلفو مهاجره موادو په برخه کې یا د کډوالې په برخه کې یا په نورو برخو کې اماغه هي ځوانانو ته ورکړي شي د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضی برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو سره مینیت سره زیات کومک وکي او زیاته مرسته ورسره وکي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې ولایتو په سطح باندې کلی بندو په سطح باندې مختلف برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو په دغه برخه کې موږ مختلف طرحې لرو چې ګټورې طرحې د ځوانانو لپاره او خو د نړیوال ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړو حکومت په
زدران سب غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته سمره تخمن کړی استه کدا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوت چې په دیو هیواد جوړېدو لپاره اړینه ده فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلی به پکې رامنځته شي
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنې چې په کومه هیواد کې ستون ولري ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی ځوان ټولنې د هیواد د ملي تیر دی نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې او ځوانانو د پراغ امکانات واغه سوچ په کار دی باید ورته پیدا شي خو نه امني او اقتصادي فکر دلته زیات دی په دغه برخه کې جلال احمد ماب جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدید چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه کوي موږ ته سوګورو وان دولت هم ځوانانو ته کړي او خزو ته کړي ده نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي د وطن به موږ ته جوړو ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي
ډیره زیاته مننه زدران صاحب
تاسو نه ډیره مننه کوم تشکر ډیرم